امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنای د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنی خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې د مبارزې په نړیوال ائتلاف کې د امریکا د استازي بیټ میک کورک استعفا بې همته شو درېده. ولسمشر د شنبه په ورځ په ټویټر ولیکل، زه دغه استازي نه پیژنم او د ولسمشر دغه استعفا غیر مهمه پیشه بللې ده. د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې د مبارزې په نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بیټ میک کورک د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستی اقدام په احتجاج کې چې امریکایي عسکر له سوریې څخه وباسي استعفا کړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د شنبه پر ورځ ول چې میک کورک د دسمبر د میاشتې تر پای به خپل دنده پای ته ورسوي. امریکایي رسنیو تیر ونی راپور ورکړی دی چې ولسمشر غواړي له افغانستان څخه هم نیمایي ځواکونه وباسي، خو ټرمپ تر اوسه پورې په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. د انډونیزیا په یو ټاپو سماټرا کې د آتشفشا یا د مځکې وور غورځیدنې په نتیجه کې د سونامي د څپو له امله د مړو شمیر 222 کسانو ته رسیدلی دی او ټپیانو شمیر شاوخوا 800 څخه زیات شوی دی او د غراز د دیرش په شاوخوا کې خلک ورکم دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د انډونیزیا په جاوا او سماترا ټاپوګانو کې د سونامي له راتلو وروسته د ژغورنې هلې ځلې پیل شوې دي. د انډونیزیا ولسمشر جاکو ویدیتو دولتي ادارو ته امر کړی چې مرستو ته ورودانګي او ویلي چې د پاوز مشر سونامي ځپلو سیمو ته رسیدلی.
د ټولنیزو چارو اداره او د پاوز مشر د مخه لاسمه تر رسیدلې دي. ما هم نن د ټلیفون لاره د ملو د شمیر پوښتنه وکړه، خو یقینا چې د ملو شمیر بلوړ شي.
دا د انډونیزیا د بانتن ایالت په سرنګ کې د سونامي لوجي او وختي توانونه دي. اوس هم لا په سرنګ کې د سمندر څپې ډیر لوړې دي او ډیر کم خلک لیدل کیږي چې سونامي ځپلو سره مرسته کوي.
د ترکیه حکومت په پا پام کې لري چې د سوریه سره په پوله کې خپل ځواکونه میش کړي. د ترکیه حکومت خبري اژانس ویل دي چې په سلګونو پوځي موټرې سره تپلار دي. د پریکړه ورسره لاغه کې چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي وو چې د سوریه په شمال کې د جمهور رئیس ټرمپ لاغه پریکړه چې له سوریه نه به امریکایي ځواکونه وباسي د کوردی جنگیالو پر وړاندې عملیات درولي. د خبرو تفصیل په دې راپور کې اورو.
برتانیا او فرانسوي د دې نیت لري چې په سوریه کې به هم هوایی بمباریو او هم ځمکنیو عملیاتو ته دوام ورکړي. د دغو دواړو ملکونو حکومتونه کوشش کوي چې دا ځان ته هم معلومه کړي چې د سوریې په شمال کې د ترکیې نظامي هدف او مقصد څه دی. هلته په هغو سیمو کې د کردانو د وای پی جی قواوې چې په سوریه کې د ډیموکراتیک قواوو اصلي او مهم جز دی او هم د داعش په ضد د غربي ملکونو د قواوو یوازینی متحد دی، مګر تر اوسه پورې ترکی قواوو د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې چې د کوردي قواوو په کنټرول کې دي د امریکایي عسکرو د موجودیت په وخت کې د حملو نه ډډه کړې ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دې خبرداری ورکړی چې ترکی قواوې به د سوریې په شمال ختیځ کې دغه کوردي قواوې وځپي، ځکه چې د کردانو دغه قواوې په ترکیې کې د کردانو د کارګر د ګوند سره چلته یې. په ترکیې کې دا درې لسیزې کېږي چې د حکومت په ضد مبارزه پیل کړې نږدې اړیکې لري، لاکن کوردی مشران د دې هیله لري چې اوس به هم امریکا په ترکیه باندې خپل فشار ته دوام ورکړي او ترکیه به له دې نه منع کړي چې په هغوی باندې حمله پیل کړي.
د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشي د څلورو هیوادونو په سفر روانېږي. د دې سفر په ترڅ کې به د بارنو چار وزیر افغانستان، ایران، چین او روس ته د افغانستان د سولې د بهیر او د دې هیوادونو سره د پاکستان په اړیکو باندې خبرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یک شنبه پر ورځ ویل چې د دفاع وزیر مرستیال پیټرک شینن به د دفاع اوسنی وزیر جان میتس زایناسی سی او د جنوري د میاستی په لومړۍ نیټه به د پینټاګان موقتی مشر سی. د امریکا دفاع وزیر دیونی د خپل دندې څخه د استعفا کول اعلان کړی وو. جمهور رئیس ټرمپ د ټویټر له لارې د خبره د دفاع وزیر دوه میاستی لمخې د خپل دندې لري کړی دی. شاغلی میتس خپل استعفا لیک چې ټرمپ ته د جمعې پر ورځ په خپل ورکړی وو او ویلی وو چې هغه به د فروری د اتمشتمه پورې خپل کار ته دوام ورکړي. او د بلغاریا حکومت له اروپایي اتحاد نه د ماجرو پر مخ د خپل سرحدونو د کنټرول لپاره د 80 میلیون یورو غوښتنه کړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. دا هم لومړی رپورټ. د ملي امنیت دوه پخوانی رئیسان امر الله صالح او اسد الله خالد د دوه مهمو امنیتي وزارتونو وزیران ټاکل شوي دي. امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت سرپرست او اسد الله خالد بیا د ملي دفاع د وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. بل لور ته سیاسي څېړونکي بیا داسې انګیري چې ولسمشر د دوی ګمارنې د خپلو ولسمشریزو ټاکنو لپاره کړي دي. رحیم ګل ساروان په همدې اړه رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه د ملي امنیت دوه پخواني رئیسان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته معرفي کړل. ولسمشر غنی د زرغون بهیر مشر امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت سرپرست ټاکلی او د یو بل حکم لاري پارلمان ته د رایې اخیستو لپاره هم معرفي کړی دی. اسدالله خالد چې د ملي امنیت پخواني رئیس او د ملي دفاع وزارت سرپرست ټاکل شوی دی. اسدالله خالد هم ملي شورا ته پیژندل شوی تر څو د باور رایه واخلي. ارکه څه هم دا نه دی ویلي چې د دوی دواړو ګمارنې په داسې وخت کې د کوم لاملونو لامل شوی، خو سیاسي شنون کې بیا وایي چې د امر الله صالح او اسد الله خالد ګمارنې د ولسمشر غنی د انتخاباتي هلو ځلو برخه ده او دوی دواړه د ولسمشر د مخالفو کاندیدانو د تقوی لامل کېدل.
ولسمشر د لنډه موده کې خپل یو شمیر انتخاباتي کمپاین اړوند ملګري خپل د ټیم ملګري للاس اور کړی دي، نو ضرورت دی ته چې هغه تشه ډکه کی او په دې اړوند د هغه افراد ځان سره ملګري کوي کم چې د چا څخه چې دی په ټاکنو کې د خطر احساس کوي. د لنډه موده کې عمر د وزید حکومت برخه وګرځید او همدارس د دوه افرادو راوستل تر ډیره بریده پورې هغه انتخاباتي ټیم د پاره او انتخاباتي کمپاین د پاره د تکړه مهرو پیدا کول او د دوی په مرسته باندې خپل انتخاباتي کمپاین مخته وړل.
د امنیتی چارو کارپوهان بیا وایي د ملي امنیت د دواړو پخواني رئیسان چې له طالبانو سره د مخالفت واضح دریزونه لري په امنیتي مهم وزارتونو کې نوې ګمارنې په یو ډول د سوري د روانو هڅو تتي خودل دي.
چې وی خواته د صلح پروګرام شروع ده او بلې خواته بیا امنیتي سکتور ته د 10 اشخاص ورکول کیږي چې هغه د طالبانو سره په جګړه کې یعنی خلاف د طالبانو دي، اته خلاف د پروسه د صلح دي. بعضی کې د دوی مونږ هوریدل دي چې دوی دغه پروسه خلاف هم دي. دا په ټکر کې ده، دا په ټکر کې ده او دا زه داسې فکر کوم چې د صلح د برنامې په وړاندې یو توتیه زه فکر کوم چې ایجادېږي.
پښمرام وګړي وایي که له طالبان سره سوله نه کېږي نو په امنیتي سکتور کې د صالح او خالد شتون مهم دی.
ایسای او د پاکستان او د طالبانو په ضد دي، په دې چې پکې په ضد نه وای په دې به څو پرې عملې نه وي شوې. ماګام زما په نظر دواړه شایسته دي څوکۍ ته.
دا ګمارنې په داسې حال کې کیږي چې ځینو رسنیو راپور ورکړی دی چې د امریکا متحده ایالات به خپل وزر سرتیری له افغانستان وباسي. ولسمشر مانی د دغو امریکایي سرتیرو د احتمالي وستلو په تړه ویلي و چې په امنیتي ځواکونو به تاثیر ونه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې هم واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی دی و فرمان پترس کې اسد الله خالد او امر الله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نوماندانو په توګه معرفي کړل. د جمهور رئیس په دې اقدامو د ولسی جرګې د غړي عبدالقادر ځاځي نظر اخیستی. هغه د دې اقدام په اړه د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل:
تغییر او تبدیل دا خو د ولسمشر صلاحیت او دا یو اصل ده په نظام کې او په حکومتداري کې. لیکن دا چې په دې وخت کې دوی راځي په فکر کې دا ګرځي دوه موضوع باندې. اوله خو د انتخاباتو په درشل کې د خپل ولسمشر غنی کاندید ده او د په دې وخت کې معمول د ټول سیاسي او ټول کاندیدان په نور نړۍ کې هم خپل ولسمشریز ټاکنو په درشل کې ځینې تغییرات واردوي او ځکه ورکوي. یو خو دا موضوع ده، دوه موضوع د صلح موضوع هم چې ډېره زیاته تیزه روانه ده. هغه دا ده چې ولسمشر غنی او په څنګ کې د مونږ ستراتیژیک ملګري امریکایان دوی دواړو غوښتل چې په دې دواړو امنیتي سکتورونو کې بلکې درې واړو کې دوی د باور خلک ولري. څونه چې ماته معلومات اسدالله خالد او امر الله صالح امریکایانو ته ډېر نږدې خلک دي او عربي هیوادونه د اسد الله خالد سره خرابت لري. نو زه فکر کوم دویم دلیل به دای چې د سولې مذاکرات په اړه باندې خبرې تر روانې دي په امنیتي سکتور کې باید بدلون راغلی وای او د امریکایانو او د ولسمشر غنی د خوښې خلک باید دلته راغلي.
بله، که چیرته د سولې موضوع د پاکستان پورې تر یوه حده وتړل شي، نو اسدالله خالد او امرالله صالح هغه دوه څېرې دي چې د پاکستان ضد سیاست په لرلو هم پیژندل شوي دي. نو په سوله کې به د دوی رول څنګه ګوري؟
یو فیسبوکي خبرې دي چې ځینې وخت په ټویټرونو او فیسبوکونو کې د دواړو نمایندانو خپلې څرګندونې کړې دي د پاکستان ضد یا د نورو مسایلو کې.
بله،
او یو بیا د حکومت پالیسی ده، چې د حکومت پالیسی حکومت چې دوی راوسی دې لپاره بیا نه دی راوسی چې دوی به هغه ټویټر او فیسبوک کې جګړې ته ادامه ورکوي. دوی اوس د یو نظام او د حکومت په چوکاټ کې راځي، مامورین کېږي او دا به د امریکایانو او د حکومت د نظام په خوخه باندې هر هغه پالیسی چې دوی مخکې وړي، حکومت یې مخکې وړي، امریکایان یې مخکې وړي د سولې په اړه، دوی مجبور دي چې هغه په مخکې وړي. لیکن نن ورسره راغله د دې مامورین شو له عجیبه خبر هم ده، خو سیاست ته ما لپاره عجیبه نه ده ځکه سیاست کې دا بدلون راځي. لیکن زه فکر کوم چې دوی به د ټویټر او فیسبوک جګړې ته خاتمه ورکړي.
بله، زازه صاحب، یو سیاسي دریز دی، یو د نظام پالیسی ده. فکر کوي چې په نظام کې په لوړ څوکۍ کې کار کول به د امرالله صالح سیاسي دریز بدل کړي د اشرف غنی په وړاندې؟
زما خپل تحلیل خدا ده چې که زه ولسمشر وای ما دا ټاکنې نه کولې، ځکه هغه کسان چې یو ځل ازمایل شوي دي او ولسمشر ته یې سپکاوی کړی ده او د هغه ټول پالیسۍ مخالف خبرې کړي، نو دا نشي کېدلی چې په اوسني سیاست کې د ولسمشر دایمي ملګری شي. دا چې اوس ګورو چې ولسمشر ښه ګیم کړی ده او راتلونکي ولسمشریز انتخابات کې د دوی څنګه استفاده کوي شي او کنه کېدای شي په دې ګیم کې دای ناکام شي، خدای نه خواسته، او دا لړۍ ته نه بلې خواته لاړ شي. دا سیاست دی، سیاست کې دا شطرنج او ګیمونه شته دي. نو ګورو چې د چا په ګټه به شي، خو زه فکر کوم چې خصوصا امرالله صالح هیڅکله د ولسمشر کېدلی نه شي، او هغه په راتلونکي سیاستونو کې به هماغه خپل پلوي کوي، خپل طرفداري به کوي، ځکه دی د یوې ډلې پورې تړلی سړی ده، د یو ګوند پورې تړلی سړی نه، دا هیڅکله نه شي کولای چې د خپل ګوند او د ډلې نه واوړي. دا چې اوس څه تعهد سره کړی دا به وروسته معلومیږي چې دا ګیم څوک ګټي، آیا د امرالله صالح په ګټه تمامیږي او که د ولسمشر غني په ګټه تمامیږي.
ډیره مننه زازه صاحب، کور ودان.
کور ودان.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وی چې د راتلونکو مالی کال په بودیجوي سند کې د عامو خلکو نظریه نه دی اخیستل شوی، او سیاسيون او لوړپوړي چارواکي توانېدلي چې په خپل ګټه انکشافي پروژې ترتیب کړي. لیمینیازی له کابل په همدې موضوع رپورت را لګلې.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي چې د تیر مالی کال په انکشافي بودیجه کې فساد، سیاسي نفوذ او د عامو خلکو د نظریو نه موجودیت د دې لامل شو چې د خلکو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ بدلون رانه شي. دغه بنسټ د یو شمیر نورو مدني ټولنو سره یو ځای د 1990 مالی کال د انکشافي بودیجې سند په اړه یو تحقیق کړی چې له مخې دغه بودیجه 30% غیر واضح بلل شوې ده. د یاد بنسټ یو غړي ناصر تیموري وویل په دغه بودیجه چې سند کې د عامو خلکو نظریه نه دی اخیستل شوی، او سیاسيونو او لوړپوړي چارواکي توانېدلي انکشافي پروژې د ځان په ګټه له یو ولایت څخه بل ولایت ته ولېږدوي.
در دو ماه گذشته یافته های ما نشان میده که مسئولین بلندپایی دفتر رئیس جمهور
په تیرو دو میاشتو کې زمون موندنه کوي چې د جمهور رئیس د دفتر لوړپوړي چارواکي ولایتونو ته سفر کوي او خلکو ته د هغوی د نوو پرختیایي پروژو په اړه ژمنې ورکوي او تدارکاتي وسکه شامل نه دي.
افراد بسیار نزدیک به رئیس جمهور انجام شده.
در افغانستان مالی وزارت دیار لسوات نوی مالی کال لپار 309 میلیارد افغانی بودیجه زنگری کرده چه او سلسلی رشت میلیارد انکشافی بودیجه ده. در مالی وزارت وایی چه دراتلون که مالی کال بودیجه وی سند در مدنی طولانو در استازو اقتصادی کارپوهانو او عامو خلکو د نظریو په پام کې نیولو سره جوړه شوې ده. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی امریکا غږ ته وویل
دا بودجه ولسی بودجه ده، د ولس لپاره جوړه شوې ده او د ولس د پراختیايي اړتیاو په اساس باندې جوړه شوې ده. دا چې دوی وایي چې نامساوات او دا پکې شته، په دې حقیقت د خبرې دا دی چې ټولو ولایتو ته یا ټولو سکتورونو ته یا ټولو وزارتونو ته یو شان بودجه خو نه شو ورکولی، نو نابرابرۍ پکې شته، اما د عدالت په اساس باندې. نو د دوی نظر ته په ټول احترام سره ما مخالف یم ورسره او نظر به اساس بولم.
د مالی وزارت 13 میاشتې نوی مالی کال بودیجه وی سند مشرانو جرګې ته وړاندې کړ. چله تصویب وروسته دغه سند ولسی جرګې ته استول شوی او دا مهال دغه جرګې تر بحث لاندې دی.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د نړۍ په اړه هم رپورټونه درته لرو. د انډونیزیا په یو ټاپو کې د اور غورځونې یا آتش فشان په پایله کې د سونامي څپو لږ تر لږه 222 کسان وژلي او شاوخوا 550 نور ژوبل کړي دي. چارواکو ویل چې 10 کسان تر اوسه تری تم دي. په دې اړه نور معلومات رپورت کې اوري.
د انډونیزیا په جاوا او سماترا ټاپوګانو کې د سونامي له راتلو وروسته د ژغورنې هلې ځلې پیل شوې دي. تر اوسه د شاوخوا 118 پیتتنو وژل کېدل او د سلګونو کسانو ټپي کېدل تایید شوې دي. خو د انډونیزیا ولسمشر جاکو ویدیتو نن یک شنبه وویل چې د سونامي له وجې د مړو شمیر به یقینا لوړ شي. ښاغلي ویدیتو دولتي ادارو ته امر کړی چې مرستو ته ورودانګي او ویلي چې د پاوز مشر سونامي ځپلو سیمو ته رسیدلی.
د ټولنیزو چارو اداره او د پاوز مشر د مخاله سیمه ته رسیدلې دي. ما هم نن د ټلیفون لارې د مړو د شمیر پوښتنه وکړه، خو یقینا چې د مړو شمیر به لوړ شي.
دا د انډونیزیا د بانتن ایالت په سرنګ کې د سونامي له وجې اوختي توانونه دي. اوس هم لا په سرنګ کې د سمندر څپې ډېرې لوړې دي او ډېر کم خلک لیدل کېږي چې سونامي ځپلو سره مرسته کوي.
زه ویدوم سونامي دقیق هغه مهال راغله چې زوی مې د هوټل دروازه بند کړه. زه نه پوهیږم څه شی زما په لاس ولګېده. ډیر خوږیږي، زه لږ زخمونه لرم خو د میړه مې پښه ماته شوې ده.
انډونیزیایي چارواکو په ساحلي سیمو کې اوسیدونکو او سیلانیانو ته خبرداری ورکړی چې د دسمبر تر 15مه پورې له ساحل څخه لري اوسي.
سنسور یې چیکلس بانتن
د ټولو راټول شوی معلوماتو څخه څرګندېږي چې سونامي د آنګ کراکاتوا د آتش فشان د فعال کېدو له امله رامنځته شو.
د آنګ کراکاتوا ټاپو په یو داسې سیمه کې را څرګند شوی چې پخوا هلته د کراکاتوا آتش فشان وو او په 1903 کې له منځه تللی و. دغه ټاپو په لومړي ځل په 1920 کال کې راښکاره شو او له هغه راهیسې مخ په لوېدو و.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. د برتانی او فرانسې مقامات د سیاحت پایل کړی دي او وایي کله چې امریکا د سوریې د شمال نخپل اسکر راوباسي، نو څنګه بلته د داعش په ملیشو باندې خپل نظامی فشارونه ته دوام ورکړي. د امریکا غږ خبریال په دې اړه رپورت لري.
برتانیا او فرانسې وایي د دې نیت لري چې په سوریې کې به هم هوایي بمباریو او هم ځمکنیو عملیاتو ته دوام ورکړي. د دغه دواړو ملکونو حکومتونه کوشش کوي چې دا ځان ته هم معلومه کړي چې د سوریې په شمال کې د ترکیې نظامی هدف او مقصد څه دی. هلته په هغو سیمو کې د کردانو د وای پی جی قواوې چې په سوریې کې د ډیموکراتیک قواوو اصلي او مهم جز دی او هم د داعش په ضد د غربي ملکونو د قواوو یوازینی متحد دی، مګر تر اوسه پورې ترکیې قواوو د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې چې د کردي قواوو په کنټرول کې دي د امریکایي عسکرو د موجودیت په وخت کې د حملو نه ډډه کړې ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دې خبرداري ورکړه چې ترکی قواوی به د سوریه په شمال ختیځ کې دغه کوردی قواوی وځپي، ځکه چې د کوردانو دغه قواوی په ترکیه کې د کوردانو د کارګر د ګوند سره چالته په ترکیه کې د درې لسیزې کېږي چې د حکومت په ضد مبارزه پیل کړې نږدې اړیکې لري. لاکن کوردی مشران د دې هیله لري چې اوس به هم امریکا په ترکیه باندې خپل فشار ته دوام ورکړي او ترکیه به له دې نه منع کړي چې په هغوی باندې حملې پیل کړي. په لندن او پاریس کې د دفاع د وزارت د مقاماتو سره دا یو مهم سوال هم شته دی، او هغه دا دی چې د احتمال شته چې وای پی جي قواوې به د دې قابلیت ولري چې د داعش د ملیشو هغه 900 قیدیان چې د دوی په لاس کې دي هم پکې زیات د غربي ملکونو دي په حفاظت کې وساتي او کنه. کوردی مقامات هو د دې خبرداري ورکړې او ویلي دي کچېرې ترکی قواوی په دوی حمله وکړي نو دوی بیا د دې اطمینان نه لري چې د قیدیان دې محفوظ پاتې شي. په دغو قیدیانو کې دوه د برتانیې هم دي، په هغوی باندې د دې الزام لګېدلې چې هغوی د غربي خبریالانو او د مرستې د کارکوونکو په شکنجو او قتل کې لاس لري. په هغې کې د امریکا دوه خبریالان جیمس فولي او سټیو ستولاف هم شامل دي. دغه کوردی قواو د اروپای حکومتونو سره وعده کړې ده چې دغه د داعش په ډله کې خارجي ملیشیا به هر یو خپل خپل ملک ته وسپاري چې هلته محاکمه شي. فرانسا هم د اوس د ترکیه په شمال ختیځ کې 200 خاص عسکر لري او هم ورسره توپچی قطعات شته دي. لکن ځینې مستقل سیاسي څېړونکي په دې عقیده دي چې د داعش د کامیابۍ ادعا د وخت نه مخکې خبره ده، او د دې خبرداري ورکړې چې دغه افراطي ډله د دې قابلیت لري چې لسره ځان تنظیم کاندي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړو. په داسې حال کې چې د اوکراین جنجال 15 ژمی ته داخليږي، ملګری ملتونه وایي ملکیان د بشري حقوقو نه د سرغړونو او تیری قربانیان دي. حکومت او یاغیان دواړه چې روسیه ملاتړ کوي د دغه سرغړونو مرتکب شوي دي. خبریال لیسا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ را لېږلې ده.
د یوکراین کورنۍ جنجال د 2014 کال د اپریل په میاشت کې پیل شو. دا سرکار چې په ټاپه ولال دي، لیکن په جنگ کې شامل خواوې د ملکیانو د بشري حقوقو نه سرغړونو ته همداسې دوام ورکوي. مقدمه جبهه چې 1500 کیلومتر اوږدواله لري د یوکران قواوې او جدای غښتون کې چې روسیې ملاتړ کوي یو بل جدا کوي سره. ملګری ملتونه د ژوند په حق باندې د تیری کولو، د ازادۍ نه بې برخه کېدلو، په زور لا درکه کېدلو، د شکنجه کولو، د ناوړه سلوک کولو، جنسي تاوتریخوالي او غیر قانوني یا بیل محاکمینه د توقیف کېدلو په سلګونو اسناد لري. په راپورت کې راغلي دي د اقتصادي وضع د خرابېدو په علت د یوکرانیانو ستونزې دوام لري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر مرستیاله کیت اګلیمور انوای د نفوس زیاته برخه د ټولنیز اقتصادي خنډونو نه کړاو غالي چې دغه جنگ ان پیدا کړی دی.
Disproportionate restrictions on the freedom of movement along and across the contact line.
د درست مقدمه جبهه سره د تحرک په ازادۍ باندې بي تناسب او محدودیت لګول دوام لري چې د خلکو ټولنیز حق ګډوډ شوی دی، له تقاعد او نور اجتماعي خدماتونو نه بي برخه دي. دا د داسې خدماتونو لاسته راوړلو کې خندونه چوي چې د مثال په ډول په دې کې د سکول پاکي وبو، حفظ الصحه او روغتیاي خدماتونه شامل. د ملګرو ملتونو په راپورت کې په روسیه باندې سخت انتقاد شوی دی چې په کریمیا کې د یو اشغالګر قدرت په حیث د خپل بیرنلي مسؤلیت نه په دوامداره توګه سرغړونه کوي. په دغه راپورت کې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په لسګونو اسنادو ته اشاره شوې ده چې په دې کې د ناراضیانو خفه کول، د ویرې خپرول، د بیان د آزاد او د سوله ییزو ټولنو د جوړ اولنه انکار کول شامل دي. پر راپورت کې راغلي دي دغه اقدامات د کریمیا په تاتارو باندې په غیر متناسبه توګه تاثیر کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په عراق کې د داعش د یو کال ماتې کلیزه په بغداد کې د کرسمس په اختر کې ولمنځل شو. په سوریه کې هم د داعش ماتې په پلازمینه دمشق کې ولمنځل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دغه سیمو عیسویان اوس هم د خپل ژوند او حقونو له امله ګیلې ګزارې لري. په دې اړه په مو کې رپورټ ده.
د بغداد د ښار چارواکو د عراق په تر ټولو ستر پارک کې د کریسمس ونه درولې ده. عراقیان د داعش د ماتولو کلیز المانزي. راشا التایی د بغداد اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ د ازوره پارک وویل دغه ونه د مینی استازي توپ کوي.
له مسیحي ورونو سره زمونږ د سولې اوالی او توافق څرګندونه کوي. مونږ د مسلمان په حیث له هغوی سره خپل هماهنګي اعلانو.
د بغداد یو چارواکي د کریسمس د ونې په برخه کې وویل چې دا د عیسویانو دود دی او موږ په دې ملک کې تناول مانځو.
هاي شجره
د کریسمس دا ونه د الزورا په پارک کې درول شوې او شپږ متره لوړه ده. کله من یو چې 2019 کال به د سولې کال وي، په خاصه توګه چې داعش ډلې ماته خړلې ده.
رپورت وايي سبيان د داعش ډلې لخوانه څو ځله پنخه شوې دي. له همدې امله هغوی له هواد نه د خ او سوکاله ژوند په خاطر ووتل. لوئیس رافائل په بغداد کې د کاتولیکو سبيانو د کلیسا یو مشر اسوسییټډ پریس ته وویل عیسویان نن سبا په عراق کې حاشیوي نقش لري.
که افراطیت پای ته ونه رسیږي نو ډېرې ستونزې به دوام ولري او ښایي دغه ستونزې د افراطي ډلو لکه القاعده او داعش بیرته راتلو ته شرایط برابر کاندي.
په سوریه کې هم سږکال په دمشق کې د شنبې په ورځ د کریسمس د لمانځلو لپاره رسمي گذشت جوړ شوی و. بس می گذشت لباب تومنه شروع شو او د عباسین په چوک کې پاتې ورسید.
حسین ډیر مبسوطی
موږ سکل خوشاله یو. په خو به ویریدل چې د هوان دزي به وشي، خو اوس د مارګ د چوک د ژوند په چوک بدل شوې دی.
شیت بعد 8
سنین زه اتو کلو نو روسه له کاناډا نه راغلم. موږ د رخصتې لپاره راغلو. دا چوک اوس خوشاله یو چوک دی، نه د مارګ چوک.
په عراق کې د ایسویانو دقیق شمیر معلوم نه دی. خدا سویل کیږي چې څو سو زرو تر رسیدي. په 2014 کال کې داعش په سوریه او عراق کې په درو کې یو برخه خاوره کنټرولوله. په دې کنټرول کې د دغو دواړو هیوادونو ستر ښارونه هم شامل وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ماجرو لپاره د بین المللي سازمان نوي اسناد خي چې په تیرو 15 کلونو کې شپږ سوه تن افریقایان په داسې حال کې مړ شوي دي چې د افریقا د لوی صحرا نه تیرېدل او اروپا ته روانو. لیکن دغه څېړنه څرګندوي چې د غشمیر داسې دي لکه په سمندر کې چې د باران څاڅکي. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ را لېږلې دی.
آینه شاهدانو تایید کړی ده چې پر روان کال کې تقریبا 1400 تن د افریقا د وچې مهاجر مړ شوي دي. مګر څېړونکو وایي دغه شمیر په افریقا کې د متحرکو خلکو د مړینې په شمیر کې یو واړه برخه ده. د مهاجرو لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکوي اکثره دغه ثبت شوي مړینه د افریقا د لوی صحرا په دشته، د نیجر په شمال کې، د لیبیا په جنوب کې او د سودان په شمال کې شوې ده. رپورت وای مهاجرو له دغو لارو نه کار اخیسته چې ځانونه لیبیا ته ورسوي چې د اروپا دروازه ده او د ښه ژوند پیدا کېدو په هیله وو. آی او ام نتاق جویل ملمن وای قاچاقبران د مهاجرو له دغو لارو نه کار اخلي چې د افریقایي مهاجر نه ګټه واخلي. دی وای په افریقا کې د مهاجرو د سب شوي مړینې د اصلي علتونو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې د ډېرو مخه نیول کېدای شوه. ملمن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
Starvation, dehydration, physical abuse, sickness and lack of access to medicines are causes of death frequently cited by the migrants who reported deaths on routes within Africa. Involvement with human smugglers and traffickers in human beings can put people in extremely risky situations in which they have little agency to protect themselves, let alone
لګه جلوهنه جسمی تیری ناروغي او درو درملو ته نه لاسرسي د مړيني علتونه دي. د وای هغه کسان چې د هم سفر مړينه وویني نو ډېر سخت پریشانه کیږي. د وای دوی د رواني فشار سره مخامخ کیږي، مګر د دوی سره د دغه ټکان په وخت کې چندان مرسته نه کیږي.
درنو اوریدونکو لومړی نیم ساعت خبری پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا چې ساسې درانه خدمت ته حاضرېږم. الله ماچی.